نشي مواد نیولی دی. د بلخ د امنیه قمندانی ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 100 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. په بدخشان ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د بدخشان ولایت امنیه قمندان اسدالله محمدی ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونو د 1990 شمسی کال له پایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه شپیته عملیات کړي چې په نتیجه کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه هیروین، تاریاک، چارس او کیمیاوي مواد نیول شوي دي. پولیسو له نیول شویو موادو څخه څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد سوځولي دي.
په 1990 شمسی کال کې په مجموع کې 48 عملیاتونه سوي چې په نتیجه کې 8419 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد نیول سوي، چې له دې موادو څخه 1314 کیلوګرامه یې وسوځول سول او پاتې نورو سندونه یې د څېړنې په حال کې دي.
دا یادونه ورده چې د دې موادو د قاچاق په تور واتیا تورن کسان له نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو نږدې 1500 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې 480 کیلوګرامه بانګې او 12 کیلوګرامه چرس نیولې چې د استوګنې په یو کور کې پټ کړای شوي ول. د دې موادو د ساتنې او تولید په تور د کور مالک هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې نږدې 80 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پولیسو 90 کیلوګرامه نشي مواد په داسې حال کې ونیول چې قاچاق کوونکو په یو موټر کې د مرکزی بغلان له ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کول. د نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی او یو بل ته نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک وچې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیخي را اورولي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان هر کال د نشي موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي.
بندرونو نیولو باندې افغانستان کې د موادو مخدرو د مخنیوي لار نه ده نیول کی.
په یو بل راپور کې به دا هم ووري چې د سړی حوال عمل د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
د شپې له خوا تر پل سوخته لاندې شپې تیروو.
دا چې ماشومان ته پر خپل سر کورنۍ دواګانې ورکول کوم زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه لرو.
دغه اپین راخلی د خپل سیدی یا د سنید نو کې پوري چي مخي او به خپل ماشوم ته چي هغه شوده ورکوي، چې دې ډېر زیات خطرات دي.
د روجینا په نوم یو موتاد وای چې اوسی میړه د نشي پرې خودلو ته نه پرېګ دي.
مغزمه خراب شوه دی لکه مجبور ما جنگ کو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو لمک سره پات شي.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر می خوند ته ورکه.
والی خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو د همدغ خبرونی لمړی موضوع د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای طالبان هر کال د نشئی موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. د کورنۍ چارو وزارت زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو راکمولو هڅه کوي، خو د دوی ټوله مبارزه د نشئی موادو پر قاچاق باندې متمرکزه ده. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم ورتاق وای د نشئی موادو لکخت تولید او قاچاق سره باید پر یو وخت مبارزه وشي. خو د په خبره طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشئی موادو کخت ته زمينه برابره کړې ده. د ولسی جرګې غړي وایي د نشئی موادو لقاچاق سره مبارزه کافي نه بولی. دوی وایي چې د کوکنارو لکخت سره مبارزې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس ترناک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت سږ کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره رسمي کمپاین نه دی کړی او نه هم د نورو کلونو په څیر د میلادي کال په پای کې د نشي موادو د کښتونو او تولید د اندازې په اړه راپور خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي چې افغان دولت د کښتونو اړولو ترڅنګ د یوه تازه پروګرام پر اساس هڅه کوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي او غوښتنه یې راکمه کړي.
اگر مو در برابر عزیز مثلث خبیثه همزمان
که موږ پر یو وخت د نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزه ونه کړو نشه یي مواد نشو ختمولای، ځکه چې دا درې وړه د یو بل پوره کوونکي دي. زموږ د احصایې له مخې طالبان له نشه یي موادو څخه په کال کې 1500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. دا پیسې د څه لپاره دي؟ دوی په دې پیسو باندې جګړه غځوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ راپور ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې نه راکم سوی و، خو سخت کال په دې برخه کې هیڅ رسمي شمیره نسته. که څه هم امریکایي ځواکونو د 2019 کال په لومړیو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه درولي، خو افغان ځواکونو په فراه، هلمند، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې یو لړ هوایی بریدونه کړي دي. د ولسی جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن مشر محمد خان ترخیل په افغانستان کې د نشه یي موادو د ستونزې د هواري په برخه کې یوازې د کاچاقو مخنیوي کافي نه بولي. دی وایي چې حکومت باید تر ټولو لومړی د کوکنارو د کښتونو مخه ونیسي.
په بعضو سیمو کې چې د مواد مخدر کرل کیږي په هغه ساحه کې متاسفانه د حکومت لاسرسی نشته. اوس د دوی یګانه دلیل همدا شی ده چې موږ وس نه لرو چې مواد مخدر په هغه نقاطو کې سکرل کیږي وغلته موږ له منځه ویسو. نو دوی وایي چې موږ همدا یوه لاره پاتې ده چې موږ یې په همدې بندرونو کې ونیسو. خو په بندرونو نیولو باندې د افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لاره نه ده نه نیول کیږي. باید کاروانګرو سره دوی اساسي مشکل حل کړي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان د ګډ راپور پر اساس په 2013 کال کې ډیری کوکنار د افغانستان په 12 ولایتونو کې کرل سوي ول، خو سخت کال بیا په ډیری ولایتونو کې بانګي کرل سوي او ډیر چرس یې تولید کړي دي.
درنو اوریدونکو، محمد یاسترنکو چې له نشه یي موادو څخه د طالبانو د عوایدو په اړه راپور را اوراوه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د سړې هوا له امله د معتادینو د مړینې په اړه معلومات درکوو. بې سرپناه معتادین وایي چې په ژمي کې د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه او چټلۍ سوځوي. دوی وایي چې د دې موادو دود تر نشه یي موادو هم ډیر په تکلیف کړي دي. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت توان نه لري، له همدې امله په سړه هوا کې ژر مړ کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د کابل ښار په مینځ کې تیر شوی سین پخوا د معتادینو د اوسېدلو ځای و، خو په ژمي کې چې هوا سړه او په سین کې اوبه ډېرې شي معتادین د ښار نور سیمو ته ځي. د کابل ښار په کوټي سنګي سیمه کې د هوایي پله له پاسه یوه ډله معتادین راغونډ شوي او د پلاستیکي کڅوړو او چټلیو په سوځولو ځانونه تودوي. دوی نه یوازې دا چې مخونه یې دودونو تور کړي، بلکې له سړې هوا څخه هم سر ټکوي. په دې ډله کې یو معتاد محمد نومیږي. دی که څه هم پوهیږي چې د پلاستیکي شیانو دود یې روغتیا ته زیان رسوي، خو دی مجبور دی چې دا خطر ومني. که دا کار ونه کړي ستړه هوایي وژني.
معتادین ټول شپه ویښ وي، پلاستیکونه، کاغذونه او نور شیان سوځوي. ته فکر وکړه چې د دې شیانو دود به یې بدن ته څومره زیان لري. خو چاره څه ده؟ که په دې سړه هوا کې دا شان ونه سوځوي نو د سړې هوا له خاطر مړه کیږي.
حمیدالله یو بل معتاد چې تر پل سوخته لاندې اوسیږي او د ورځې لخوا کاغذونه او پلاستیکي شیان ټولوي. دی وایي هر سهار چې له پل سوخته څخه راوځم نو د یوه یا دوو معتادینو مړي وینم چې سړې هوا وژلې وي. حمیدالله وایي چې ټول بې سرپناه معتادین د مرګ له خطر سره مخ دي.
د شپې له خوا تر پل سوخته لاندې شپې تیروو. هوا ډیره سړه ده او د همدې سړې هوا له امله ډیری معتادین مړي. په هر ژمي کې معتادین له دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
هغه معتادین چې خپل کورونه یې پریښي او یا خپلوانو له کوره شړلي، د نشه یي موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په لارو او کوڅو کې سرګردانه ګرځي. هر څه چې په مخه ورځي له ځانو سره یې وړي. ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په ژمي کې ډیری بې سرپناه معتادین د ځای د نشتوالي، ناوړه روغتیايي حالات او ډیرو نشه یي موادو د استعمال له امله مري.
هغه متادین چې کورنۍ ملاتړ نه لري، له اقتصادي او مالی لحاظه د سرپناه له لحاظه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د ژمي په سړو شپو ورځو کې د متادینو د مړینې کچه ډیره لوړیږي، په دې کې د تسمماتو او د لوړ ګوز له کبله رامنځته شوې کوما ډیره لیدل کیږي. په عین حال کې د یخ دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د راپورونو له مخې د بې سرپناه متدینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هوا له سړېدو سره بې سرپناه متدین ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. د امیر روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شپور یوسف وایي چې د بې سرپناه متدینو لپاره د ژمي پروګرامونه لري او هر اونۍ لسګونه متدین له خارج خرټولوي او روغتیایي مرکزونو ته وړي.
ټول زمستان ما برنامه‌های زمستانی داریم.
موږ د ژمي لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو. د بې سرپناه متادینو ډیروالي ته په کتو سره موږ سخت کال دی و پنازای او یو داسې مرکز جوړولو طرحه چمتو کړی چې 1500 متادین پکې ځایږي. دا مرکز به د هغو متادینو لپاره وي چې پر لارو او سړکونو ګرځي او ژوند یې له ګواک سره مخ وي، ځکه چې د ژمي حالت د وړاندوینې وړ نه دی.
چرا زمستان است آدم پیشبین بوده نمیتونه.
په افغانستان کې د بې سرپناه متدینو کره شمیر نه دی معلوم. یو شمیر متدین په ګاونډیو هیوادونو کې په نشو وخته شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. طبي ډاکټران وایي د دې لپاره چې د بې سرپناه متدینو مړینه راکم شي، باید کورنۍ خپل متد غړي په جدي ډول وڅاري.
په هر تصویر کې زر خبريسته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. اوس هم ورزو د بلې موضوع په لور. طبي ډاکټران وایي چې ماشومان ته د کوکنارو، کوکړۍ، خاشخاش او یا هم د خوب درمل ورکول د غنو زیانونو تر څنګ د دوی د احتیاط لامل هم ګرځي. دا چې ماشومان ته خپل سری درمل ورکول والی د احتیاط سبب کیږي، ماشومان له کوم ستونزو سره مخ کوي او میندې څنګه پوښتنه کوي ماشومان متاد شوي دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز سرناک له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ځینې میندې د خپل ماشومانو د آرامولو لپاره دوی ته کورنۍ دواګانې ورکوي. آیا په دې کې داسې درمل شته چې ماشومان متاد کړي؟
ځینې کورنۍ درمل چې په دې کې کوکنار دي، اپین دي، دغه غوزی چې کله دوی وچی کې دغه میندې به د دوی ماشومان چې کله دوی ناراموي دا وچ پوستکه د جوشي او به د اوبه چي د اغه خپل ماشوم ته ورکې، ځکه په دغه غوزه باندې د غافینو یو سم مقدار پاتې وي. کده بلې خو مونږ راشو په لری کلیوالو منطقو کې ځنه میندې خو اندي اکثرا په کارونو باندې مصروفي، دوی ماشومان ته چي دغه اپین راخلي د خپل سیدی یا د سنید نوکي پوري چي مخي او به خپل ماشوم ته چي اغه شوده ورکوي، نو هغه چکل اغه اوروي اغه سرهغه خوبول شي او دوګدي مودید لپاره چي لکه د 100 ساعتونو لپاره اغه ويد کیږي او مور ال تخپل کار ته اوسګاریږي. دغه عمل چې سوسو زله تکراریږي د ډیر زیات خطرات دي. یو خطر هم د احتیاط او بل خطر ډیر عمده خطر دا دی چې حدیث سره د فوق العاده د ماشوم اغه استعداد راکمیږي. دوه موارد جنبی په دې کې دا دی چې دغه مواد چې کوم دي دا اکثرا دغه ماشومان به حوصله کوي، دغه ماشومان همیشه جدي وي او په معمولی خبره خپکیږي، جاړي، جنگ کوي او دې سره دغه تحمل ماده چې کومه ده اغه ډیر راکمیږي. او بل خبره دا ده چې دغه ماشوم ته چې کله د غوزه ورکوي دا همیشه ویدوی او چې د وګدو مودې د پاره ویده شي دا د شدو څخه پاتې کیږي او یا هم د خوراک څخه پاتې کیږي. او کله چې د خوراک څخه پاتې شي دا په دې معنی شو چې وجود ته هغه منرالونه او وټامینونه او کاربوهایډریټ دا نه ورسیږي، دا نه غټیږي، نه وزن اخلي او نه قدی وګدیږي. د دې دماغ چې دی چې هغه په کوم عمر کې سمره انکشاف کوي، سمره مهارتونه زده کوي، سمره هغه ذهن چې هغه ذهانت د لاس ورکوي. او د دې څخه علاوه د دې همیشه قبضیت وي، کله کله دغه قبضیت د وګدي مودې د پاره دوام وکړي نو دا د ټیګو په شکل باندې په کولمو کې پاتې کیږي او حتی د کولمو د بندش سبب کیږي چې به یو ډیر لوی عملیات دي ته پکار دي. نو لدی کبل ده چې باید دغه کوکنار غوزو څخه موږ قطعا استفاده ونکو.
یو شمیر داسې درمل شته چې په درملتونونو کې خرڅیږي او ځینې میندې پر خپل سر ماشومانو ته ورکوي. دا ډول دواګانې څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
دغه دواګانې چې په بازار کې شته دی په نامه د سیپروهپټاډین دی، فینوباربیټل دی، کاربامازیپین دی، ای پی وال دی او همدارنګه فینرګان دی. خو زیاتره دغه درې نو دواګانې د ډاکټرانو طرفه تجویز کیږي یا توصیه کیږي چې یو سیپروهپټاډین دی، فینوباربیټل دی او فینرګان دی. د دې فوق العاده زیات عوارض جانبی لري. دغه دواګانې چې کله ورکول کیږي د شپې طرفه ماشوم آرام ویدی وي، نو هغه ضرورت نه پیدا کیږي چې هغه ماشوم پاسیږي اوجړي او هغه مور ورته شوده ورکی. ماشوم ته دغه آرامتیا یو خاموشه دشمن دی. خاموشه دشمن په دې معنا چې مور نه پوهیږي، ورو ورو سره د ماشوم ژوند د خاتمې طرف ته بوزي او د ماشوم ضعیفه کوي. دوهم دا چې فینوباربیټل دی، د فینوباربیټل دا په خپل مینټل ریټارډیشن یا تاخر دماغي ورکوي. تاخر دماغي په دې معنا چې دغه ماشوم کچیری د وو کالو شي هغه استعداد د وو کالو نه هم د غرنګ فینرګان. نو دغه دواګانې فوق العاده او به بل خصوص مرکزی عصبي سیستم باندې منفي اغیزه کوي، نه باید موږ د دې څخه استفاده وکړو.
کله کله ډاکټران هم جنې دواګانې چې تاسو یې نمونه یاد کړل دا ماشوم ته ورکوي، خو بیا ورسته جنې میندې بیا په خپل سر باندې دا په دوامدار ډول اخلي او بیا خپل ماشومانو ته ورکوي. دا ډول درمل څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
کله چې اقتصاد ضعیف شي نو بیا کورنۍ په خپل سربانی په خپل سری دواګانې دواخانو څخه غریزه کړه، دغه توان او وس دي ته نوی چې هغه ډاکټر ته ولاړ شي او حالته فیس ورکړي او دغه مشوره واخلي. ډاکټران مور باید پوه کی چې دغه دوا ماته ته د آرامښت لپاره درکړي، دا د سلور یا پنځو ورځو نه زیاته م مصرفوي. کچیر د دې نقصونه مور ته تشریح شي نو بیا هغه هیڅ کله هم مور نه غواړي چې خپل ماشوم ته هغه شی ورکړي چې هغه ته نقص رسي. کچیر د وګدي مودې لپاره ورکړل شي دا احتیاط منسروړي او به د هغه څخه ورسره دا دفتنې بند کی، نو په مرکزی عصبي سیستم باندې منفي اغیزه کوي. هغه ته بے خوبی منسترازي او چکل بے خوبی منسترغله دیسخه افسردگی منسترازي ډیپریشن منسترازي. باید چې موږ خپل ماشومان ته هغه دواګانې چې خوب راوړون کړي او هغه د احتیاط سبب کیږي باید ګټه وانه خلو.
مندي څنګه پوښي شي ماشوم یې متات سوال؟
کچیری د دې ماشوم خوب نامنظم شو، ډیر په قار وی، ماشوم زشت وی، ماشوم جاړي، ماشوم نارام وی، نو دا په دې معنا ده چې ماشوم موتاد شوی دی او یا هم د هغې په حرکاتو او سکناتو کې کوم تغییر راشي. اوس دلته دا د ماشومانو عمر پورې تفاوت لري. یو هغه ماشومان دي چې د 4-5 کلنۍ سره بره دي، یو هغه ماشومان دي چې د 2-5 کلو پورې دي، یو هغه ماشومان دي چې د 2 څخه ښکته ماشومان دي. د 2 څخه ښکته ماشومانو کې د احتیاط معلومېدل دا لږه ګرانه خبره ده، اما د 2 څخه پورته دوی کې به معلومات کیږي، ځکه هغوی کوشش کوي چې دغسې دواګانو پسې ګرځي او دغه دواګانې پخپل سر پټه د مور څخه خوري. او یا هم د شپې پخپل غواړي چې ماته خوب ناراضي او ماته غدوا راکه، نو دا د احتیاط مسله شو. اما په وړو ماشومانو کې چې ناغوې جړه کوي، نو کله مور داسې فکر کوي چې شاید ماشوم مې وګې دي، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې د ګېډه خوګيږي، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې غوګونه خوګيږي، هغه په دې تروزی در حال چې الته خبره د دواوي چې هغه ته خوب نه ورځي او د هغه لکبل جاړي، نو چې کله هغه دوا ورکړي نو به دا آرام شي، نو بیا دا د احتیاط مسله راځي.
د کورنۍ او دواګانو د احتیاط په اړه مو له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شي په تمو د ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم د خاطرې ورده د لغمان ولایت 25 کلنه روجینا له 2 کالو راهیسې نشي کوي. دا وایي چې نشي یې اعصاب ور خراب کړي، د اولادونو پالنه او روزنه ځینې پاتې او په وړه خبره له خپل میړه او ماشومانو سره جنجال کوي. دا چې روجینا ولې موتاده شوه او ولې نشه نشي پرېښودلی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړي.
زه خو نه پوډری ما نه خبر ما چې زما میړه تاریا کی و ما ول چې زما لګه خېټه می در کی ویل راشه دوال دګ می اوس کا خکېږي ما چې ته دروغ ما چې دینه نه خکې کوم ډاکټر ته بوزه ما دوال دګ می اوس کا بي خټه شمه رو 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 با مختشما یو کاله می پودری ما زمان میړه دا هم پودر اس کی هم شیشه اس کی ما ته ویل چې راشه تم دا ما سره کنه چې شیشه اس کا شیشه می اس کله ما ویل چې خام دا شیشه خده و زمان مختشما دوه میاش می ما شیشه می اس کله دي چې و زمان مغز می خراب شوه دی لګه دا سی وخت راځي چې دا سی اصلا نه پوي کوم چې دا خده یا خراب دی مجبور ما جنگ کو چې ای ولې جنگ مخ کی خووي ولی وس څنګه چې مال چې وس تا شیشه ماته ورکړ چې شیشه وس کا خده خده ما شیشه اس کته بیخي مغز ما خراب وکړ چې وس لیونه شم څنګه وکم داسې ماشمان و هم چې بیخي نه پويګم چې لار باندې روان ایم نه پويګم څنګه روان ایم چیرته روان ایم چیرته روان نه بیخي خراب شوم خوراک مره کم نشته فقط داس ظلم کېږي چې فقط دا شیشه مې وس کوم خرابې دکې هیڅ خبر نه مخرا کور ته ناستم زه خو بدبخت شم د ماشومان بیچاره دم بدبخت کیږي زه بس دا به څنګه وکم باغونه می خرڅ میکو یو جریب دا اسمه کې می خرڅ کې بند خماری داسې بد حالت دی چې ټول خومونه به پرېږدي بیخي داسې وخت راځي چې بیخي اولادونه به هم تېر کېږي چې وایي اولادونه به هم تېر شم دا خپلوان نه مور نه پلار نه بیخي خلاصه کېږي چې وایي بیخي تېر شما خو بس پوډر مې ښه دی بیا شیشه دی خو دی چې دا نیشه داسې بېغیرت دی چې اصلا داسې نه پرېږدي چې به ته به خپلوان سره اړیکې ونیسي یا به دغه مور سره یا پلار سره چیرته به ځي چیرته نه ځي بیخي پرېږدي زه خو کوشش کوم دا پرېږدم خو ډېر سخت دی چې ستا میړه پوډری دی اسکی دا کور راځي ستا مخکې باندې کېناستې چې تا ولیدې چې دا پوډر اسکی دا نور څه اسکی ستا ظلم کېږي چې زه دا خو اسکی خو زه به هم کېنم چې زه به هم اسکم
درنو اوریدونکو اوس هم د زهرو د کاروان خبرونه روسي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر اساس لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامي کې سداسې د چی ستار د بل چا ټیکسي موټر په مزدوري چلوي او لدی لارې خپل بچیانو ته روزي ګټي خو یو ورس کور ته یوازې راځي او خپل خځه ته وایي چې تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولای دا چی ستار ولی تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولای اصلي کیسه څه ده او وروسته به سپیښي دا به په ډرامه کې وورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړي
استاد څه کې سترګې نه لري
ولې څه خبره ده
زما د موټر چراغونه دې را مات کړل بیا وایي چې څه خبره ده
کومه دې چې د موټر چراغونه دې مات شول ښه دا یوه اشاره ښه زه خیر دا خو دومره خبره نه ده
یوه اشاره ده که لس اشارې دي تاوان خو لري
خیر ده یاره دا یوه اشاره ولاکه زما استا په جنجال ارزي
خبره د یوې اشارې نه ده ته سترګې لرې که نه دوه متره در څخه لرې وم او تا موټر زما له موټر سره ټکر کړ
وبخه پام مې نه و
ولې پام نه کوي څوک چې موټر چلوي باید هرې خوا ته پام وکړي
بیخي مې فکر بل ځای و که نه نو دښمني خو نه در سره لرم سترګې مې کمزوري دي
څه شی سترګې دې کمزوري دي
هو والا سترګې مې چندان کار نه کوي
نو دا که دې سړی په موټر وهلی وی بیا دې څه کول
بس نو څه وکړم
ښه اوس زما د موټر تاوان به څنګه شي
غریب سړی یم دا ټیکسي هم دې بل چا دی که نه نو ولې مې تاوان نه درکاوه دا د پخلو درته وایم چې ملامت یم
خیر دی زه تاوان نه در څخه غواړم خو ترافیک در خبر نشي
د ترافیک نوم دې یاد کړ هغه دی راغی
څه خبره ده
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر وواهه
ښه موټر خو به دې نوي خراب شوی
نه موټر مې جوړ دی
تا اسناد راکه
ښه دا دی امر صاحب
ستا اسناد سم دي دا دی واخله
راکه امر صاحب کور دې ودان
هلکه ته دې اسناد راکه
اسناد څه مې کړه ته ودرې ته جب کې مې شو دا دی واخله
ولکه دا اسناد خو دې تر وخت تیر دي
او امیر صاحب یو څو ورځې تر وخت تیر دي
څو ورځې څه مانا پوره یو کال کېږي چې تر وخت تیر دي
امیر صاحب ستاسې خبره سمه ده جوړوم یې بس همدا نن د ترافیکو ریاست ته ځم جوړوم یې
زه دې اوس اسناد د ترافیکو ریاست ته وړم بیا پسې راشه
رازا
ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا 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 دلته په دا چوکۍ کېنه
ښه سمه ده دا دی کېناستم
دا څه شی دي فورمه دې راوړې ده
هو دا فورمه مې راوړې ده وایي سترګې دې چک کړه
ښه ښه ته فورمه راکه
دا دی واخله
ښه پر یو سترګه د لاس ونیسه.
دا د لاس مې ور باندې ونیو.
هغه مخامخ توري وینې؟
هو وینم یې.
هغه د اول توري غاښونه لوړ دي که ښکته؟
ښکته ښکته لوړ دي.
ښه، د دوهم توري خوله کومې خواته ده؟
چپې خواته ده.
په اول کتار کې ټول څو توري دي؟
ټول یو دوه درې پنځه توري دي.
اوس نو پر دغه بله سترګه لاس ونیسه.
ښه، سمه ده.
په لاندې کرښه کې د اول توري غاښونه کومې خواته دي؟
ښکته خواته نه، لوړې خواته دي.
په دوهمه کرښه کې ټول څو توري دي؟
ټول یو دوه درې توري نه، څلور توري دي.
په آخري کرښه کې څو توري دي؟
په آخري کرښه کې یو دوه درې شپږ توري دي.
ښه ښه، اوس نو له سترګو لاس لرې که معاینات دې خلاص شو. ښه، دا دې دا فورمه واخله، هغه بله شعبې ته یوسه.
ډاکټر صاحب، زه خو سواد نه لرم، څه شی مې پکې ولیکل؟ سترګې مې جوړې دي که نه؟
ورشه په هغه بله شعبه کې به درته ووایي.
ښه، سمه ده.
وسړیا، موټر دې څه کړ؟
موټر مې خاوند ته ورکړ.
ولې خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسي نشم چلولای.
ولې نشي چلولای؟
ترافیک دې موټر چلولو اجازه نه راکوي.
نو دا څو کاله خو اجازه درکړې وه، اوس ولې اجازه نه درکوي؟
وای چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
ډاکټر ته به ورغلی وای.
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې، بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم، دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه؟
ډاکټر راته وویل باید عینکې کېږدي، خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پرېږدي بیا دې هم سترګې نه جوړېږي؟
نه، نه جوړېږي.
دا خو ډېره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو. عملی سړی یم، بل کار زه نشم کولای. دا ټول زما له خپله لاسه، که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بیکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.